په افغانستان کې د ماخام و بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه د ځوان فکر اونیزې خبرونه ته ځانګړې شوې په څو شیبو کې زما هم کار فرید سیال مختوریاو نن هم د مصنوعي ذهانت پر موضوع باندې خبرې کوو خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته د پاکستان په خوانی صدر اعظم عمران خان نن په اسلام آباد کې هغه مهال ونیول شو چې د فساد د څو تورونو په قضیه کې د سپیناوي لپاره یوې محکمې ته ورغلی و. د عمران خان د تحریک انصاف ګوندي وجکپوړي مشر فواد چودري نن وویل چې پخوانی صدر اعظم د اسلام آباد د عالي محکمې له ودانۍ د احتساب د ملي ادارې د کارکوونکو لخوا د ځانګړو پولیسو یو موټر ته واچول شو. چودري د عمران خان نیول کېدل یرغمل کېدو ته ورته بللی دی. نوموړي د تحریک انصاف ګوند له غړو او ملاتړو غوښتي دي چې واټونو ته راووځي او د پولیسو د دغه اقدام په وړاندې اعتراض وکړي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یا نه وایي په خوست ولایت کې د رسنیو څلور کارکوونکي د طالبانو د امر بالمعروف و نهی عن المنکر ادارې لخوا نیول شوي دي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نه یو مسؤول ظریف کریمي نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه یې د طالبانو اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سره تماسونه نیولي خو نتیجه یې نه ده ورکړې. هغه ویلي د نیول شوو کارکوونکو د برخلیک په اړه هیڅ معلومات نشته. خو په خوست کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ ادارې مسؤول ویلي چې دا کارکوونکي نیول شوي نه دي بلکې د ځینو مهمو رسنیزو مسایلو د شریکولو لپاره راغوښتل شوي دي. ملګرو ملتونو په یو تازه راپور کې ویلي چې د دې سازمان د دفترونو ښځینه کارکوونکي ځورول کېږي. دا راپور چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یا یو نامه نن سهار خپور کړی د فبروري او اپریل میاشتو ترمنځ موده رانغاړي او په افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونو ته ګوته نیسي. په راپور کې یادونه شوې چې د ملګرو ملتونو د دفترونو څو ښځینه کارکوونکي د تګ راتګ پر مهال له ناوړه چلند ګواښونو ځورونو او توقیف سره مخامخ شوي. په راپور کې د طالبانو دا اعلان چې د تېرې اپریل میاشتې په لومړیو کې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاو د نړیوالو قوانینو سرغړونه بلل شوې ده. راپور د افغان نجونو پر تعلیم او کار د بندیز د داعش ډلې پر ضد عملیاتو په نوم د ملکي وګړو مرژوبلې د پرزیدلې جمهوري نظام د امنیتي او دفاعي ځواکونو وژنو او نیونو پر رسنیو د لګیدلو محدودیتونو او ګڼو نورو بشري ستونزو یادونه هم کوي. طالبانو د ملګرو ملتونو د دې راپور په اړه څه نه دي ویلي خو له دې مخکې په افغانستان کې د بشري حقونو هر را سرغړونې رد کړي دي. ملګری ملتونه وایي چې د مئی تر اوومې نیټې په اوکراین کې د روسیې لخوا د جګړې له پیل راهیسې 8,191 ملکي وګړي وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالي کمیشنر دفتر نن وویل چې په دې موده کې نور 4,415 ملکیان ټپیان شوي دي. د امر ژوبلې نوې شمېرې ښیي چې څه باندې 85% مړینې په هغو سیمو کې پیښې شوي چې د اوکراین حکومت پرې کنټرول لري. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمیشنر ویلي ګمان کوي چې د امر ژوبلې حقیقي شمېرې به له ډېرې زیاتی وي ځکه په ځینو سیمو کې شدید جګړې شوي چې د مرګ ژوبلې په اړه د معلوماتو راټولول ځنډولې او په ځینو نورو سیمو کې دغه معلومات لا نه دي بشپړ شوي. او د دوهمې نړیوالې جګړې د پای ته رسېدو په مناسبت د ماسکو په سره میدان کې نن پوځي رسمي ګذشت ترسره شو. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په اوکراین کې جګړې ته چې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته په اروپا کې تر ټولو لویه ځمکنۍ جګړه بلل کېږي دوام ورکوي. د ولسمشر پوتین په مشرۍ په موسکو کې نننۍ رسمي ګذشت د تیر په پرتله نه پیکه ښکاري. د خو له دې سره سره د ارمنستان د ولسمشر تر څنګ د مرکزي آسیا د څلورو هیوادونو قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان ولسمشرانو پکې ګډون کړی و.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
سلامونه ستړي مشه د ځوان فکر پروګرام کې ز فرید سیال د میر احمد صافی د تخنیکی چارو په سمبلغ ساسي قربانی یو. نن په خبرونه کې په مصنوعي ذهانت خبرې کوو. دا چې مصنوعي ذهانت څه ته وایي، ګټې او تاوانونه یې څه دي، ولې انسانانو دغه ډول ټیکنالوژي رامنځته کړه، د دغې ټیکنالوژۍ آینده به څه وي. د مصنوعي ذهانت کلمه د هر هغه روبات بې له ډرایور موټر د څیرې پیژندل او هر هغه څه چې د ټیکنالوژۍ په برخې پورې مربوط وي ورته کارول کېږي. یو ډله پوهان په 1950 میلادي کال کې دی ته موظف شي او چې داس یو دستګاه جوړ کړي چې د انسان د مخ په څیر باندې کار وکړي. په دې کې بیا بیلابیلې برخې شاملې وي، لاغې ډلې دا چې په نړۍ کې دا ستونزې چې موجودې دي، د دې ستونزو حل، زده کړې، دندې او له نورو سره د اړیکې نیولو بیلابیلې لارې. په دې برخه کې پرمختګونه بیا تر 2012 کال پورې ډېر وو، خو له دې کال وروسته پرمختګونه په دې برخه کې ډېر شول. په پیل کې د شبکې دماغي شبکې ته ورته کار کوو او د پمدغینوم باندې بیا د چي دماغي شبکه ورته ویل کېده او د انسان د مغز په څیر کار کوو، خو وروسته بیا د دې شبکې قدرت له انسان څخه یو څه اندازه په ځانګړي ډول په حساب کې ډېر شو. له دې وروسته ګوګل یو ډول ټکنالوژي په کار واچوله چې په مرسته د اواز لارې په لساو ژبه ترجمه کړي. د مصنوعي ذهانت تازه پرمختګ د چټ باکس په نوم باندې یو ټکنالوژي ده چې په دې کې معلومات د خبرو او متن په واسطه وړاندې کیږي. اوس مال دغه مصنوعي ذهانت د انسانانو ډیر کار اسانه کړی دی او په نړۍ کې طرفداران هم لري، خو پوښتنه دا ده چې په دې وروستیو کې د ټکنالوژي او پوهاند د جیفري هیتون په نوم په ګوګل کې په ګوګل شرکت کې له خپل مقام استعفا ورکړه. دغه پینزاویا کلن بریچنوی پوهان چې د مصنوعي ذهانت او همدارنګ د څو نور اپلیکیشنونو په جوړولو کې اونډر رول درلود ویل چې په خپل ټولو کارونو پخېمانه دي. هغه نیویارک ټایمز سره په خبرو کې ویلي چې په نږدې راتلونکي کې بس مصنوعي ذهانت دروغجن عکسونه، ویډیوګانې او متنونه په انټرنیټ کې خپاره کړي. نن په همدې موضوع تم شو چې انسانانو څنګه مصنوعي ذهانت جوړ ک، اوس مصنوعي ذهانت څنګه له انسانه واک اخلي، آیا نړۍ په ټوله کې د روبوټ کېدو په لور باندې روانه ده، سایبری امنیت او مسؤلیت یې څومره تر پوښتنې لاندې ده، یا دا چې مصنوعي ذهانت دغه کوم سهولتونه چې رامنځته کړي دي دای له خطرونو ډېر دي یا کم دي. همدارنګه په دې برخه کې په ټوله کې د خلکو خصوصي حریم، شخصي معلومات، بانکي مسایل، ایمیلونه، تماسونه او پیغامونه څومره مسؤون دي او څومره دوی له خطر لري دي. په خبرونه کې سره میلمانه شته، په همدې موضوعاتو بور سره خبرې وکړو، دا پوښتنې به راته ځواب کړي. زما میلمانه د دره کمپنی مشر او د سافټویر انجینیر آغا ملک سهار په کابل کې په خوستی پانتون کې د کمپیوټر ساينس په د پانزي استاد فهیم ناصری، د المان په یو تخنیکی پانتون کې د مخابراتو مصنوعي ذکاوت په برخو کې محقق او استاد، او همدارنګه آصف حبیبی په بخښنه سره او د مصنوعي ذکاوت ډاکټر سباون شفق دوی سره په خبرونه کې دي. تاسو ټول ته خیر اغلاست وایم، ټول ستړي مشي. په پایل کې ک حبیبی صاحب لتاسي واورو، مصنوعي ذهانت موږ څه ته وایو؟
سلامونه تاسو او جنو میلمانو ته. اصلا د مصنوعي هوش چې په وختو کې څوک د مصنوعي ذهانت یا مصنوعي هوښیارتیا ذکاوت په کلمو کې ژباړي، دا د کمپیوټري سیستمونو یو مجموعه ده چې اطلاعات او معلومات په مختلفو سکتورونو برخو کې راټولوي. دغه معلومات احصایوي او ریاضیکي ماډلونو په وسیله باندې تحلیل کوي او بیا وروسته په هغه مشخص سکتور یا برخه کې وړاندیزونه او یا هم پیشنهادونه او یا هم وړاندوینې وړاندې کوي، او د همدغو وړاندوینو پیشنهادونو پر اساس باندې یا خپل ماشین تصمیم نیسي یا هم هغه ماشین چې څوک مدیریت کوي هغوی ته پیشنهادونه ورکوي تر څو هغه تصمیم نیسي. لکه څنګه تاسو مخکې اشاره وته وکړه، دغه 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 پایل مو ډېر ښه تیار کړی دقیقا په 1950 شپږم کلونو څخه را په دې خوا د مصنوعي هوښیارتیا ذکاوت په برخه کې یو شمېر الګوریتمونه جوړ شول او هغه د ساینټیستانو لخوا، خصوصا د آی بی ام شرکت لخوا، هغه د یو کتاب په مجموع په شکل کې چاپ شول. بیا د 1950 او شپږم تر لسم کلونو پورې دغه الګوریتمونو استفاده ډیر زیاته نه وه، او یوازې په هغه د مصنوعي هوش په برخه کې چې کوم ساینټیستانو کار کاوه هغه برخه کې د دې الګوریتمونو په پراختیا باندې کار کړی. کولونو نه د 2010 او اکم کلونو څخه را په دې خاطر نه پورې موږ وینو چې زیات په دې برخه کې دې الګوریتمونو څخه په بیلابیلو سکتورونو کې ګټه اخیستل کیږي او په دغه الګوریتمونو ورځ په ورځ پیاوړی کیږي. اطلاعاتو ته ډېر لاسرسی لري او هر هغه ماشین یا کوم شرکتونه چې په دې برخه کې فعال دي هغوی په میلیونونه پارامکسونه لرونکي الګوریتمونه لري او هغه ډیټا لري او د هغه ډیټا په برخه کې اوس خپل د شرکتونو ته خدمات وړاندې کوي او یا هم د شرکتونو د دغه الګوریتمونو څخه په استفاده.
حبیبي صاحب په خلکو په ژبه ډیر ساده یو وایو زموږ رادیو په لرو پرتو سیمو کې اوریدل کیږي. کوریدونکو ته په دې برخه کې معلومات ورکړي چې موږ تل وایو ټکنالوژي کمپیوټر ټلیفون دغه ټول هغه څه دي چې اوس یو څه په لوړه کچه باندې تغیرات رامنځته کړي دي او حتی هغه سیمې چې پخوا ورته امکانات نه و چې دغه ټکنالوژي ته لاسرسی ولري اوس هغوی هم لري، خو په ټوله کې د دغه ماشینونو سره بلدتیا او دا چې دا څنګه کار کوي خلک ور باندې نه پوهیږي، فقط دوی په کشمیرې ډایل کولای شي یا زنګ وهلی شي، خو دا چې نور څنګه کار کوي یا دا چې دغه سیستم له کوم ځای را پیل شوی دی څنګه پیل شوی دی په دې اړه هیڅوک معلومات نه لري. که ساده اوریدونکو ته وایي چې دغه ټلیفون چې دوی کاروي او د هر چا په لاس کې ده دغه څنګه کار کوي یا که کمپیوټر چې هر څوک په کلیکل کوي یا ګټونه پورته کوي دا ماشین څنګه کار کوي؟
ګورئ ځینې ماشینونه دي اوس نه لري که خاتم ټلیفون یا کمپیوټر هغوی له مصنوعي هوش څخه پرته هم کار کوي. مصنوعي هوش اصلا دغه اوسنیو ټکنالوژیو لپاره یو ډیره ښه حل لاره او وسیله ده ترڅو دغه اوسنیو ماشینونو د تطبیق توان نور هم پیاوړی کړي. الان هم مشخص نه تاسو ته پوښتنه کوم دا د کمپیوټر او د ټلیفون استفاده دوه ډیر مختلف پوښتنه دي چې څنګه استفاده کوي کله ډیر مغلق او پیچیده سیستمونه دي تر څو د دواړه وسیلې ته د کار ورکولو توان ورکوي. د ټلیفون په برخه کې د مخابراتي شبکې دي دوی خپل ځان ته مشخص او مخصوص وسایل لري په مختلفو برخو کې هغوی انستال شوي دي او هغه له بل سره وصل دي. نو دوی د مختلفو فایبري یا بي سیم شبکو یا سټلایټ شبکو باندې یو بل سره وصل دي او د دې توان ورکوي چې یو بل سره خبرې وکړي. او د کمپیوټر په برخه کې که چیرې موږ کمپیوټر هم دغه سي د مختلفو وسایلو څخه جوړ ده او دا مختلفو وسایلو یو بل سره تړلې دي. که چیرې دا کمپیوټر نه لورو کمپیوټرونو سره د کمپیوټري شبکو په وسایلو په طریقه باندې وصل شي هغه انټرنیټ کې جوړیږي او دا د مختلف د انټرنیټي شبکو ډولونه دي. خو د هوش نه د مصنوعي هوش ته د نه خبرونه تاسو د تاسو دغه موضوع هم ده اصلا د کمپیوټري او موبایل شبکو ته نه نور توان ورکوي چې دوی د عدالت د تطبیق صحه لا نور پراخستي او لمرنی او ترټولو اساسي چیز چې د توان ورکوي د معلوماتو یا د اطلاعاتو راغونډول دي. مثال په توګه یو چیرته وسیله د یو مخابراتي شبکې په برخه کې او دغه وسیله د مخابراتي شبکو د ټولو پیریدونکو څخه معلومات راټولوي چې هغه فرضاً دغه معلومات شاید دیو چل نور څخه تنظیم سینی وي د ملي یا منطقوي او بین ملي تنظیم کوونکي ادارې څخه او دغه معلومات پر بنسټ باندې دغه معلومات راغونډ کړي. دغه معلومات د ځینې الګوریتمونو پر اساس باندې یا ځینې کډیر په ساده ژبه باندې ځینې حل لارو پر اساس باندې هغه تحلیلوي او له تحلیل څخه وروسته دغه شبکه د توان ورکوي چې دغه خپل وسیله یا خپل کمپیوټر یا خپل موبایل په خپل تسلیمونه ونیسي. دا له هغه وسایلو څخه ده چې اوس په اکثریت هیوادونو کې هغه کسان چې د مصنوعي هوش په برخه کې کار کړی ده لسیزې په دې برخه کې تحقیقات کړی ده یو ډول نگراني لري چې ګواکې دغه ډېر توان ماشین ته ورکول شاید وکولی شي راتلونکي کې ځینې خطرونه چې موږ تاسو ته وروسته په خبرونه کې بحث وکړو متوجي او دغه خطرونه د مخنیوي لپاره اوس کار په کار ده.
بالکل حبيبي صاحب، تاسو ته ویټ راو ګرځم دا پوښتنه به شفق صاحب ته وروم. شفق صاحب، تاسو د مصنوعي ذهانت په برخه کې ډاکټورا لري، که تاسو ته وایي هغه څه چې ما د حبيبي صاحب له خبرو نه واخیستل، دا چې ټلیفون یو ماشين ده او مصنوعي ذهانت هغه ته دا توانایي ورکوي چې هغه خبري پیغامونه او هغه څه چې موږ د ټلیفون نه کار اخلو یا پاغي په سبه نه خبرې کوو، دا ټول د مصنوعي ذهانت په برکت باندې کیږي. اوس کدی تر شو موږ خو د ټلیفون د لارې یا هر ماشين چې هغه مصنوعي ذهانت په واسطه باندې کار کوي یو ګټه ورنه پورته کوو، او دغه ماشين لکه څنګه چې ما مخکې په خبرو کوم یادونه وکړه، د ګوګل یو کارکونکي چې هلته کلونه کار کړی و د استعفا ورکړول شي، کېدای شي آینده کې دغه مصنوعي ذهانت دومره قوي شي چې د انسان صلاحیت واخلي. آیا د دې امکان شته هغه څه چې انسان خپل جوړ کړی وي، په خپل لاسونه جوړ کړی وي، به د انسان د صلاحیت واخلي او دوی ور باندې واکمن شي؟
سلام احترام تروس پر اوغوی خدای ول دي چې دا دبل انسان واک واخلي، مګم لا تاسو ډیر وخت چې موږ وایو دا کولای شي کنه. انسان ډیر مغلق ده، مګم دې دا ماشين نه سي دي دا لګره بدون مغلق نه دي څه موږ فکر کوو. ریاضات دې دې شته، هغه ریاضات دې ډیر ساده دي، اته موږ وایي صحیح ده چې دا مصنوعي ذهانت مګم ریاضات ډیر ساده دي، مګم قوت دې په دې کې ده چې دا ډیر معلومات په وخت په خپل ځان سره ساتلی شي او په وبن تصمیم نیولی شي. نو خبر راغله چې والی دا تشویش ده، کېدای شي چې دا مشکل پیدا کړي، پاینده کېدای شي دا مشکل پیدا نه کړي. یو ځینې دیغو دی اوس ډار داده چې تروس پورې ماشين ته دی مثلا یو حکم ورکاو چې یو کار راته وکړي یا یو سوال د ټکو به دغه هغه جواب درکو. ګوګل کې هغه شیان چې دی جوړ کړی و همدغه مصنوعي ذهانت باندې، هغه دا قابلیت درلود چې نسبت یو نفر ته ما ته او تا ته مختلف جواب درکا بنیاد په غشي سره چې دلیل ما ته نه اوري، یعنی مطابق دي تا دي عقیده، مطابق دي تا دي غشانه بنیت باور لري خپل جواب تبدیلوه. دا مانا لري چې دا ماشین کولی سي سي پوینټه کې موږ ته دروغ وایي، صحیح ده؟ او دغه باعث دي غو دي خطر ده. بیرته دي تاسو دي دا خبران چې وکړو چې او کمپیوټر او تاسو تلیفون دا شیان لږ زره چې په ساده لغت سره یې وایم تاسو وایي چې نوګیانې کې موږ اوریدونکي دا ګوري. زه به یو اسانه مثال درکم او زه فکر کوم دا به لږ زره ټول ته اسانه کړي چې څنګه په دې پوسي که مثلا تاسو یو کمپیوټر لرئ یا یو تلیفون لرئ، د تلیفون کمپیوټر منځ تفاوت نشته. ډېر په اسانۍ سره تاسو کولی شئ چې په درې میاشتو کې یو پروګرام د په نامه د پایتون سره هغه زده کړئ او بالغ نه د یو لس کسو عکسونه واخلئ، زه د صرف خپل تلیفون باندې عکسونه واخلې او دا ماشين چې تاسو دا تلیفون تاسو سیده د پایتون هم سیده کړئ، په دغه وسیله تر دا عکسونه دغه مصنوعي ذهانت ته روخه کوډی دونه سخت نه ده، دغه کار دونه سخت نه ده، بالغ نه سیده زده کړل. تاسو د خپل اجازه شته یو کمره کیږي، هر ورس دی یو څوک د تاسو د اجازه شته راځي، تاسو ته د تاسو کمپیوټر یا تلیفون ویلې سیده سړی تاسو پیژنې کني پیژنې د دې سړي نوم شه دا د څوک او دا سي دا شي د ځکولي سي یو نیو سیستم ډیر ساده ده. تاسو دې ته یو شی روخه او ورته وایي دا شي، اما څنګه ورته وایي دا عکس د احمد دا د محمود دا د کلبی دا بولغه نه ار ورته دی دی کامل لا هغه نه فرویني دا تاسو ته ویلې سي سوال دا د احمد راغی دا د محمود راغی دا د کلبی راغی دا تنه په دې ساعه کې نه ده
سعودي بانکي کې هم دا سیده مثلا یو بل پختنه مطرح کیږي. یو څه موږ باید ماشين ته ورزده کو لاغې نو وروسته بیا هغه کولای شي چې هغه تکرار کی او بیا هغه تکرار، یعنی یو څه باید مخکې ته ورزده کی ترڅو هغه درپسې تکرار کی او یا حسابو کې جوړ کی. اوس نو ولې بیا دا په هان تشويش لري چې کېدای شي دغه سیستم نور پراخ شي یا موږ د سینړې ته ورشو چال ته ټول روبات وي، ولې دا تشويش ده سره دی چې انسان یې ول ورزده کی؟
یو شی دا په ساکي یو شی دا په نامه د رینفورسمنت یو قسمتی ده دغه کې ماشين خپل صحیح ده زده کوي چې چی شي په ګټه ده، چې په مثلا کتور توې ماشين ته زه غواړم چې دا د ما په دم ځکه کې دغه مقدار د غنوم سکل لس سل کیلو کړي وکړي او نیم سل کیلو وکړي، صحیح ده؟ چې نتیجات کېدلی ته مونږ نه وکړو دای بال باز تجربه نه داز دکی چې چی شی باید وکړ رقم وګور کا تر رقم دا ځکه باندې باید کار وسی چې هغه تا ته خاص ولر دو وخت باندې دا قابلیت چې ودرلوده یو ډیر یو فکر ستاتې کو کدی داز وکول شي د مال لپاره نو سبا په کړه کو چې دا شی ځکه چې وو دا د کله د دنیا په ګټه ده که مثلا د غمل پوندې یا دغه شی بند کما یا دغه لارې ونیسم دغه شی بایست بهتری د دنیا کې یادې خلکو کې مثلا تو ایته اوکه زه یو ملک ما زغور مې چې د موږ د ټول دنیا باندې اداره وکړو بالا غنه دای دا طریقې پیدا کړې دای پروګرام نشته کولای شي دای انټرنیټ کې لارې چارې څنګه ولې شي دای د شاوخوا په ملکونو باندې عمله وکړو د ټول برقونه قطع کړو صحیح ده ټول سیستمونه هک کړو تلفونی رابط ټول قطع کړو دغه دارو نشته تر اوسه پورې هغه ځای کې موږ نه یو دغه دې یاو تورستا مګم سلسله موږ باور نه چې دا د شګو سی په پنس
ترڅو
موږ په دې عقیده یو چې دا ډېر بنیادی ده او چې څه څه ځکه هغه به ستاسو کوي مګم وو امکان یې ستاسو د چاپ شي وسی
مننه شفق صاحب تاسو ته به تر وګرځم از سهار صاحب که تاسو ترشم د مصنوعي ذهانت په ټوله کې دغه ټکنالوژي پرمختګ سره یو اندېښنه چې په خام و او سم شته کې ټکنالوژي پرمختګ وکړي مصنوعي ذهانت ایجاد شي او دغه سهولتونه چې از موږ دې د نورو قدرمنو ملمنو یادونه وکړه دا نور هم ډیر شي نو د دې امکان شته چې انسانان وظیفې له لاسه ورکړي ستاسو په ان باندې د ټکنالوژي پرمختګ سره انسانان د وظیفې چانسونه له لاسه ورکړي ک نور هم وظیفې جوړیږي او په دې سیستمونو کې کار ورته پیدا کیږي
ډیر ته مننه اول تاسو ته سلامونه او درنو ملمنو او ریډونکو ته مصنوعي ذکاوت یا ای آی پیشبینی یا پټول کې وړاندوینه ډیره سخت چړی وای لس کال شل کال وروسته مارکیټ څه ډول وی دندې به څه ډول وی اما دغه وروستیو دو درو کلو کې اوس چې دا اوس مصنوعي ذکاوت څومره نړۍ بدلوي هغه موږ ته یو څه راخې چې مصنوعي ذکاوت د دندو برخه کې لوی اندېښنه موجوده ده چې له خلکو به دندې واخلي دا نه یوازې په لسګونو میلیونه دا اوس سل میلیونه څخه زیاتې دندې مصنوعي ذکاوت په مخ وړي مصنوعي ذکاوت یوازې باټ نه دي روباټونه هم دي ورچوال اسسټانټ یا هغه مجازي سافټویرونه دي چې د مشتریانو برخه کې خدمات ورکوي سرویس ساته دې ته ورته نور ډولونه لري نو تاسو په دې لند وخت کې وګورئ سل میلیونه دندې یادې اخستې دي یادې پر مخ وړي ډېرې د لوی کمپنۍ کې تاسو وګورئ اپل او نور کمپنیز دی ورستي کې لږ زره شل زره کارمندان په یو ځای رخصت کو 15000 کارمندان دا هم ټول دا ډېرې دندې یا ایت په لاس ورکړې یعنی بدل درلودو او تولید کچې هم ډېر لوړ وسو حتی په دې برخه کې چې ډېر لوی لیکوالانو هغه پیشبینیان هم کړی دي زما په نظر تر ډېره د پوری پر معلومات او ډیټا باندې ولاړ دي هغه ماستر دې برخه دې برخه کې ولما تراتلونکو درو څلور لسیزو پوری البته یو سناریو داده کې دي چې یو 2-3 میلیارډ کسان یا مسوی زکاوت به دندو کړی د نورو دندو هغه د دندو مغلقتیا او پیچلتیا به لږ لوړ کی یعنی خلک دې په خطر څخه اید ولري مهارتونه به ډیر لوړ وي پخوانی دند عادي دند ډیرې تکراری کارونه هغه ټول مسنوی زکاوت هغه کاروباټونه دي هغه کسافټیرونه دي هغه باټس هغه په غاړه واخلي او په دې برخه کې یو لوی اندېښنه ده چې یو لوی کتله دی خلکو البته نه دی خاص یو ډول البته کې څه ډېرې وادو کې هغه خلک به بیخي ارزښت له لاسه ورکړي یعنی هم اقتصادي هم اجتماعي هم هغه سیاسي ارزښت نو په دې ډول به موږ دی د نړۍ نه پوسی یو برخه لرو چې هغه به کواکت وای پیس په درد نه خوري ځکه دې ته باید چتارتیا نه وي او مصنوعي ذکاوت په اړه یو اندېښنه اوس فکر او استدلال به ونه کړی هغه اوس کولای شي خلاقیت خبرې هم تر ډېره پورې حل دغه ورځ تر بلې خلاقیت هم خپله کوي ډیټا هم ډېر په لوړه کچه پروسس کوي د هوښیارتیا کچه هم ډېر کال پر کال دوه چنده کیږي په داسې حال کې چې د موږ او د اوس انسان او د 5000 کال مخکې انسان ترمنځ هغه څېړنې سوي دي مغز ډېر وده نه ده کړې یعنی نندرتالونو سره موږ ځوان کول 15000 کال مخکې موږ او د اوسني انسان څنګه وخت دلته اوس وخت کې د دې ترمنځ مغز ډېر وده نه ده کړې اما مصنوعي ذکاوت تحلیل او هغه فیصله استدلال او هغه تصمیم نیونه کچ کال پر کار دوه چند کیږي نو په دې اړه باندې هغه اندېښنې زما په نظر دې برخه کې جدي دي نور برخو کې به کېدې چې ګټه ډېره ولري اما د انسان ګوخه کول د انسان له صحیح خېستل د خبرې ما په نظر اته د 2023 کال سي تر اوسه پورې موږ لا څور پنځه میاشتې دې کال نه تیر کړي ډېر په پراخ کې چلدل کیږي زست ډېر شرکتونه څارم ګورم د تولید کچې سیل وړه سوی د عمده دلیل چې وګوري اي اي د مصنوعي ذکاوت ته ان نور دلایل به وي یا نه وي خو مصنوعي ذکاوت ډېر لوی دلیل سوی ده نو په دې برخه کې زما په نظر اندېښنه
یعنی ساسي هدف دا چې هغه کارونه چې ماشين کولای شي انساني کولای شي دغه څو چنده ماشين خې کولای شي پلند وخت کې کولای شي د هغه کارونو په اړه باندې چې مثلا هغه پسمکه کې کیږي زبې یو څه مثال او املکه د قانونو کیندل دي یا په ټوله کې تدریس کول دي همدارنګ کچرت راشد د ژورنالیزم برخه ته ما یو خبر لوستي و چې یو 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 روبات نتاقی هم کوي هغه پریزنټری هم کوي په دې برخه کې د څومره تاثیر غورځولای شي
مثال درکړم ډیر مننه مثلا د لویو کمپنیز موټر جوړول دی په یعنی په څو ورځو کې یو موټر جوړول اما په دغه ورستوي کې 13 اونۍ کې سیمه چین کې راپور وکتل د موټر جوړولو کمپنی په 3 ساعت کې یو موټر لا صفر تر اخیره پورې جوړوي او مشتری ته سپاري د خدماتو د مشتریانو د خدماتو برخو کې خلک معمولا 8 ساعت کار کوي یعنی کوم کسان چې په دې برخه کار کوي اما روباتونه 3 ساعت کار کوي کتاس دی ای بین کمپنی د دغه سافټویر ګوري د روباتو د ډاکټر په سپت کار کوي نو هغه وګوري چې نظر ډاکټر ته ډیر یعنی تشخیص تداوی کولای شي که دا اوسنۍ چټ جی پی ټی مو وګورئ چټ جی پی ټی 4 دا یعنی نظر انسانانو ته تقریبا اته تر انسان څخه جواب درکوي دی برخه کې ستاسي د نور سافټ برخه کې دی اوس کار تر اخلي یعنی تر انسانانو معمولا تولید کچا هغه فیصله تصمیم نیونه اته په دقت کار کول اته په ډیر برخه کې ډیر لوړ ده نو همدغه مثالونه چې ما درته وښودل لکه موټر جوړول لکه خدمات مشتریانو برخه کې دي خدمات ورکوي نو انسانان ته څو چندل وړ دي نو تبې خبر ده سرمایه‌ګزارانو بزنسمنانو او د نور خلکو لپاره روبات اول خبره ده ځکه چې نه ماش غواړي نه مریض کیږي نه دروغ وایي او نه په ډېرې برخه کې ته په هر سختو شرایطو کار کې لګه کان کیندنه کې لکه فرض کا اته په دې نږدې کلو کې به مو وینې په نور سیارو ته هم دغه روباتونه دي انسان پر ځای باندې ولې
سهار صاحب تاسو ته بیرته راوګرځم چې ناصری صاحب ډېر په تمه پاتې شو ناصری صاحب ته ورشو مننه سهار صاحب ناصری صاحب تاسو ته براشم تاسو د زموږ د ملمنو خبرې واوري دي په افغانستان کې راته وای تاسو په پانتون کې درس ورکوي هلته که محصلین چې کمپیوټر ساینس وایي یا په دغه برخه کې زده کړې کوي یا غواړي چې ټکنالوژي سره ځان بلد کړي په ټوله کې دغه محصلین څومره له ټکنالوژۍ سره بلد دي څومره پوهیږي چې نړۍ کې دغه څه تغیرات را روان دي او دوی دلچسپي لري چې په دې برخه کې مخته لاړ شي امکانات ورته شته که نشته
سلامونه تاسو ته او تاسو ګرانو ملمنو ته او تاسو اوریدونکو ولنکو او د ارتفیشل انټلیجنس یا مصنوعي ذکاوت چې اوس نړۍ کې ډېر پرمختللی ده او پرمختګي کړی ډېر یو مهمه ټاپک دی افغانستان کې هم د دلته د تحصیلي یا تعلیمي اکاډمیک یو برخه وګورو ډېر محصلین په دې باندې تحقیق کوي سرچ کوي چې د آیا ارتفیشل انټلیجنس یا مصنوعي ذکاوت کولی شي د انسانانو ځای ونیسي موږ که دې ته ښه زیرو ته وګورو ښه په زیرو وګورو انسانان هم د خپل د تاریخچه یا د هم د خپل تجربه په اساس تصمیم نیسی یا دیسیژن میکینګ کی تر څو چې انسانان مشکله مخکې یو کار نه وی لیدلی یو مشکله مخکې یو تجربه نه کړی تصمیم نیسی نیولای خو ای آی یا ارتفیشل انټلیجنس هم همداسې ده یو تاریخچه په اساس یو فعالیت یو کار سر ته رسی او مخکې ملمنو خبرې په دې کې وکړه چې او یو ورځ کولی شي چې د ای آی د موږ ته شي د انسانانو ځای ونیسي او د انسانانو کار سر ته ورسی د څنګه رسی چې مختلف مخکې انسان د ورځ تر بل تجربه اخلي د انوایرمنت یا د محیط نه معلومات را اخلي سبب بل ورځ خپل کار په ما اساس سر ته رسی اوس وخت کې چې کوم اپلیکیشن یا کوم ټکنالوژي چې نوی جوړ شوی دی یا چټ جی پی ټی کې د ډیره اسانتیاوې برابر کړي خصوصا د ټکنالوژي محصولینو ته یا ټکنالوژي هغه کسانو ته چې په برخه کې غواړي کار وکړي مخکې مثلا یو اپلیکیشن جوړېده، یو سافټویر جوړېده، ډېر وخت نیول یو سافټویر ډیولپر یا هغه کس چې یو سافټویر جوړ کړي ډېر وخت نه پکې ځای کېده. اوس د دې اے آی په واسطه یا د هغه مصنوعي ذکاوت په واسطه ډېر په اسانۍ توګه دوی کولی شي چې ښه سافټویر ډیولپ کړي او ډیزاین کړي او په ښه توګه او په ښه انټرفیس سره. او دلته افغانستان کې متاسفانه د اے آی په برخه کې ډېر ښه سرمایهګذاري نه دي شوي. موږ تاسو چې د اے آی په برخه کې ښه کمپنیانې نه لرو په دې کې سرمایهګذاري وکړي، دولت دې باندې تر اوسه سرمایهګذاري نه دی کړی. یعنی افغانستان د مصنوعي ذکاوت په واسطه ډېره شاته پاتې ده.
خپل د نصري صاحب خپل د محصلینو په اړه راته وایي که اوس په افغانستان کې وګورو یوازې دا نه چې موږ د ټکنالوژي په برخه کې کمی لرو، هلته په تعلیم باندې بندیز ده. خو خپل که دا راته وایي چې هغلته خپل د محصلین ځوانان دوی څومره دلچسپي لري چې هڅه وکړي کمپیوټر سره یا په ټوله کې دغه ټکنالوژي چې په چټکه پرمخ
خپل ټیکنالوژي د دې لپاره جوړ شوی چې د انسان د روزمره فعالیتونه اسانتیا رامنځته کړي. د اوسنۍ کمپیوټر ساینس په دې وخت کې افغانستان کې ډېر ښه پرمختګ کړی، نو ځوانان ډېر ورته علاقمند دي چې د ټیکنالوژي په برخه کې فعالیتونه سرته ورسي، د خپل هېواد یا د خپل جامعې د نورو سره نړۍ سره برابرۍ کړي. د ځوانان علاقمندي لري خصوصا د سافټویر تولید کې، د سایبر سکیورټي برخه کې، د کمپیوټر نتورک برخه کې، د نور په برخه کې، خصوصا د ټکنالوژي برخه کې ډېر پرمختګونه فعالیتونه سره ورته چې ځان برابر کې د خپل ګران افغانستان لپاره خدمت وکړي او د خپل افغانستان د نورو ملکونو سره سیال. دا هغه وخت موږ ته چې د نورو ملکونو سره سیال کېدلی شو د ټکنالوژي په برخه کې موږ ته چې مستقل اوسي. اوس موږ ته چې پوهیږو چې یو شتون پړی ده د ټول نړۍ د ټکنالوژي په اساس یو بل سره رقابتونه کوي، د ټول نړۍ د یو وړکۍ د حکده غونې تبدیل شوی. که اوس موږ تاسو وګورو هر هېواد د ټکنالوژي په اساس یو بل سره رقابتونه لري، خو هغه وخت موږ تاسو یو هېواد ته مستقل ویل شو چې د ټکنالوژي له لحاظه مستقل وي. نو د هغه وخت کېدلی شي چې د دې هېواد ځوانان، د دې هېواد تحصیلي برخه، د دې یو هېواد د تعلیمي برخه په ټکنالوژي باندې فعالیتونه سرته ورسي. خوشبختانه افغانستان کې کمپیوټر ساینس پنځه اجازه سوای او محصلین ډېر ښه علاقمندي په دې کې لري. کمپیوټر ساینس کې ښه اوس لاسته راوړنه موږ لرو او محصلین ډېر په علاقمندي او په شوق ټکنالوژي وایي. دا انشاءالله د دې د یو ښه د افغانستان د ښه روښانه راتلونکي موږ تاسو پوهې لري د ټکنالوژي په برخه کې او د ټکنالوژي کې دي.
مننه نصری صاحب کور ودان تاسو بیرته راوګرځو. حبیبی صاحب تاسو ته براشم کده افغانستان موضوع راوخلو، ممخ کې اشاره وکړه چې هلته په تعلیم باندې بندیز ده. پوس وخت کې ټکنالوژي یوازې دانه چې موږ یې کاروو او سهولتونه ایجاد کړي دي، په ټولو برخو کې ځینې تغییرات راوستي دي، یکه په ټولو کې وایو ډېر تغییرات دي لیک نه دي. سیاستونه اوس د هیوادونو تغییر کړی دی، بل نور هیوادونو ته د اجنټانو لیګل یا د جاسوسانو لیګل دی تغییر کړی دی. اوس هغه طریقه چې یو هیواد یې کاروي هغې ورسره کاملا توپیر کړی، حتی د ژوند د خلکو په داسې شرایطو کې لکه څنګه چې مخکې سهار صاحب وویلې چې ځینې خلک په ځینې جغرافیاو کې کېدای شي بیا د نړۍ لپاره ګټور نه وي. تا افغانستان ته وګورو که چیرته دغه خلک د ټکنالوژۍ نه خبر نشي او دغه امکانات ورته برابر نشي، دوی د ټکنالوژۍ سره ځان عیار نه کړي او خبر نشي چې په نړۍ کې ټکنالوژي خلک څنګه کاروي، د افغانستان آینده څنګه وړاندوینه کوي، څنګه پیشبینی کوي؟
زما په نظر که چیرې موبایل ټکنالوژي نه پات شو، نو په حقیقت دا ده چې د ژوند په ډیرو برخو کې به زموږ سهولتونه د نورو نړۍ په پرتله باندې زیات نه وي او همدغسې ژوند به ولرو لکه څنګه چې اوس د افغانانو ژوند د اروپایانو یا هم د کاناډایانو د امریکایانو د ژوند سره ده. پرتلنه د کیفیت به دغسې ده، داسې یو څه وي بدبختانه. اما زه هیله من یم چې په اوس وخت کې تعلیم ته ډېر زیاته توجه وشي. دا یې دغه تر ټولو اساسي او بنسټیز پایل ده. ښځې
او نران دواړو ته د هر برخه کې کغه د ټکنالوژي برخه وي که غیر ټکنالوژي برخه وي دغه اجازه ورکړل شي چې د تبعیض څخه پرته تعلیم ته لاسرسی ولري. کله چې په یو ټولنه کې د ټولنې واکمنان بدبختانه دغه اجازه نه ورکوي چې 50% قشر تعلیم ته لاسرسی ونلري، تاسو څنګه د ټولنې له واکمنانو څخه دغه هیله ولري چې ولس او ټولنه به د نورو هیوادونو
حبیبی صاحب که دغه د ټکنالوژي برخې راوخلو، آیا د سهار صاحب خبره به بیا رښتیا وي چې دوی به په یوه جغرافیه کې پراته وي چې د نړۍ لپاره به بیا هیڅ ګټور نه وي؟
زه کاملا سره موافق یم. اوس موږ تاسو دغه اوسنۍ ټولنه کې یوازې د افغانان خپل وطن لپاره ګټور دي، نور که چیرې موږ د یو افغان فرزند دغه اوسنۍ نسلونو څخه زه ډېر زیات شاهدان یم چې افغانستان کې تحصیل نه یې کړي، بهر ته راغلي وي، متاسفانه دلته یوازې یا چېرته په ډېر ابتدایي وظیفو کې کار کوي. تاسو ډېر کم افغانان د اروپا او د امریکا په سکتورونو کې په پرمختللو کمپنیو یا سکتورونو کې وګورئ چې هلته په کارونه باندې بوخت وي. دلیل یې دا ده چې زمونږ مهارتونه هغومره پیاوړي نه دي او هغومره مدرن او عصري نه دي چې د عصري او مدرن ټولنو د ضرورتونو ته په کار راسي. نو هغه مهارتونه مو ابتدایي دي، ځکه ابتدایي وظیفې دلته افغانان ترسره کوي بدبختانه. خو که چیرې داسې فرض کړو دغه زموږ ټولنه تغییر عمومي، ښځو نران ته په مساویانه توګه باندې د تعلیم اجازه ورکړل شي او خپل ځان د اوسنۍ ټکنالوژۍ یا بیا د راتلونکو لسیزو ټکنالوژیو سره برابر کړو، زه هیله من یم چې دا یو توفیق چې افغانان به نه یوازې خپل ځان ته بلکې د منطقې په کچه او د نړۍ په کچه په ډېرو ښو برخو کې مفید واقع.
مننه حبیبي صاحب. شفق صاحب، تاسې ته راځم. یوه برخه چې په مصنوعي ذهانت کې مهمه ده یا په ټوله کې د ټکنالوژۍ پرمختګ سره همیشه مطرح کیږي، یو د خلکو خصوصي حریم ده چې کله ناکله دا بیا جنجالي شوی دی په نړیواله سطحه باندې چې د خلکو ایمیلونه چک شوي دي، د خلکو پیغامونه چک کیږي او زیاتره کسان لکه د افغانستان غوندې یو هیواد کې بیا دغه ټکنالوژۍ نه یا د ټلیفون په استفاده خلک بلیک میل کوي او ځینې شیان په ټلیفونونو کې ساتي او بیا هغه د دوی په ضد باندې کاروي. همدارنګه که بانکي مسایلو ته وګورو، په ټوله کې دغه د خصوصي حریم امنیت څومره مهم ده په ټکنالوژۍ کې او سره په څنګ کې څه ډول خلک کولای شي چې د بلک میل کېدو نه ځان وساتي؟
تشکر. د زیاتره برشان چې مثلا پیسات وزی بازی چا معلومات پتیگی یا ایمیل نه پتیگی یا اکسونه پتیگی یا فلمی چو کاخلی، دا زیاتره وقت دوی باید خپل اول دا د مصنوعي ځانات سره ځینه تعلق نه لري، دوی باید خپله خپل ساتنه وکړه. مثلا خپل ټلیفون سم سی وتړه، واضمه پرېږده چې څوک ورته شیان انتخاب کړه، خپل پاسورډ دې سم وساته. په دې صورت سره کېږي د وخت باندې چې مصنوعي ځانات پر ځو باز شیان شته، باز جوینه که څه چې هغه په سطح د بانکونو کې په دې کېږي چې خلکو باز شیان جوړ کړي دي چې هغه مثلا د سی ایمیل نشته کوي، مثلا یو همدغه یو پروګرامونه ته وایم د مصنوعي ځانات د سی ایمیل راته نشته کا چې هغه قابل قبول وي، چې یو کمپنۍ ته ولګم یو بانک ته ولګم، اول څه سړی کار کا چې دی ایمیل ته بیرته جواب راکا، او په دغه طریقه سره یو لار خلاصي دی بانک ته، چې دی بانک ټول کریډیټ کارتونه مثلا کارتونه پټ کا. صحیح ده. د افغانستان په سطح کې زه فکر نه کوم چې موږ هلته د عامه خلک ډېر په دې باندې تاثیر بنده شي بغیر له دې نه چې کارډ یې په هغې کې پرسه یا هغه بانکونه کور کوي، مګر په هغه سطح کې ولې دین استفاده کېدای شي. د هغه صورت کې فعلا حتی دا زموږ له غونډه خبره د زموږ په کمپنیانو کې هم داسې د فراډ لپاره همدا فراډ چې کارډ پټېږي په دې کې همدا د مصنوعي ذهانت په چې سره هم داسې پروګرامونه جوړ کړي دي چې هغه په ظرف د 500 ملي ثانیو کې وخت باندې چې یوه معامله د کارتي راځي دای تشخیصولی شي چې دا کارت پټ شوی ده، کوم څوک غلط استفاده وش کړه یا دا خپل سړی داسې استفاده وش کړه، او دای کولی شي اوریت سي تشخیص کړي، او که دا یو نفر ناست وي په سلهاو یا زرهاو دا ترانزکشن چې راځي چې دا وکړي هغه نشي کولی، مګر دای کولی شي. پرایوسی نو یو شی ده چې هغه باید خلک خپل خیال وساتي. دا ټکنالوژي وو کولای چې ایمیلونه څخه راته ایمیلونه سره دی هغه جدا کا ماګم د سيتي مثلا دی او چای پټیږي هغه نو باید دی خپل خپل ورته پام وساتي.
مننه مننه شفق صاحب. اثر صاحب تاسو ته راځم کته سره ته په دغه برخه کې ووایي چې اوس موږ یو ځان د زاب مشفق صاحب په دې موضوع باندې رڼا واچول چې خصوصي حریم ته یو څه باید خپل انسان متوجي اوسي چې ځان وساتي د تصویرونو نه یا د چې خپل ټلیفون یا کمپیوټر په سم توګه باندې وساتي. په ټوله کې د هکرانو موضوع ته ورشو دوی څنګه غلا کوي؟
یو شی زه وایم هغه دا په انټرنیټ کې په ټکنالوژي کې نه موږ مکمل سکیورټي لرو امنیت او نه مکمل حریم شخصي حریم لرو. دا دواړه نسبي دي. د ټکنالوژي پرمختګ سره دا دواړه لا یعنی تهدید لاندې دي. یعنی ورځ تر بلې هم شخصي حریم لمنځه ځي هم امنیت لمنځه ځي. دا دواړه هغه څه دي متاسفانه تاریخ واقعیتونه دي. دا اوس یو ګورو ډیری وخت سافټویرونه الګوریتمونه موږ تر موږ پیژني. مثلا زه به ساده مثال درکم فیسبوک. که تاسو اول ځل داسې یو دلته مثلا 15 لایک وکړي په فیسبوک یا ریاکشن نه وکړي فیسبوک تا تر ملګرو ښه پیژني. که 100 لایک یا ریاکشن وکړي تا تر خپل مور پلار ښه پیژني. که 300 لایک کمنټ او ریاکشن په فیسبوک تاسو وکړي یعنی شاوخوا تاسو تر خپل ژوند تر ملګری هغه که خاوني مېرمن تر دې ښه پیژني خو یې ستاسو خواص ستاسو هر څه پړه فیسبوک تر تاسو ښه پوهیږي ستاسو څه غواړي نه تاسو بیخي مشخصا ستا د ذوق خوی شخصیت کرکټر مطابق محتوا درته وړاندې کوي. همدا دلیل ده چې د هر چا نیوز پټ یا غ دی خبرونو برخه یا ډیری وخت اعلاناتو برخه لبل هر کس څخه په نړۍ کې بیل وي ځکه د الګوریتمونو په واسطه هغې تشخیصوي چې ته څه غواړې. نو په دې ورځ په تېرېدو سره همدغه الګوریتمونه څومره قوي کېږي څومره چې موږ پیژني څومره چې د موږ په اړه شناخت ډېریږي هومره زموږ پرایویسي او خوندیتوب دواړه تهدید لاندې ده. نو اوس وخت کې که یو شی زه وایم که څوک خپله محرمه ډیټا لري یا ډېر شخصي وي په هېڅ صورت د انټرنیټ ته نه راوړي کې راوړي نوول په دې پوسې دا تر خطر لاندې ده ولو که دی هر چېرته خوندي ساتي هر څومره یې محرمه لېږي محرمه یې را ترلاسه کوي خو بیا هم په دې پوسې چې درېمګړي ورته لاس لري هر چېرته یې مهمه نه ده کار سافټویر هره کمپنۍ ته هر څومره ګرانټي درکړي چې نه خوندي ده نه ده خوندي ده یو تریخ واقعیت. نو په دې اړه باندې پیشبیني نه کېږي. هکران هم تاسو در معلومیږي چې خپله ډولونه لري
وبخي سهار صاحب دا چې پیشبیني نه کېږي حتما یو څوک پکې وي. نو بیا د ټکنالوژي ګټه بدل ته څه وي چې دومره سهولت رامنځته کړی دی ځکه اړتیاوي کله کله اړتیاوي چې موږ هغه ډېر مهم ډاکومنټس یو ځای نه بل ځای ته ولېږو هغه که چېرته یو انسان په لاس وړي ډېر وخت نیسي خو که د ټکنالوژي نه په استفادې یعنې که دا سهولت موږ وکاروو او هلته پکې نسبي ډول باندې موږ امنیت ولرو ګټه به بیا څه وي؟
ګټه خو یې همدا ده چې وخت خبره ده همدا خبره ده چې کار زر کېږي همدا خبره ده چې موږ کولای شو کار زر ترسره کړو مؤثریت ده تولید ده یو علم نورې خبرې دي. اما خوندیتوب دغه شی ده چې تر پخوا متاسفانه اوس ډېر کم ده شخصي حریم ډېر کم ده. خو موږ خلک نه پیژندلو یعنی په 15-16 کاله مخکې دولتونه دروخه هم هغې به ډېر کم خلک پیژندل چې مثلا اته ډېره خو دی جاسوسان وو نه به یې پیژندل دا د بل چا ته کار کوي. اما نن یو الګوریتم یو سافټویر یو سیستم بې له دې چې ته پوه سي ستا تر خپل ځان ښه پیژني ستا ذوق علاقه او وړاندونه دومره دقیقې درته کوي چې کله کله ته خپله یعنی نه پوهېږي. نو په دې ډول باندې موږ ډېری وخت ته د راتلونکي ټکنالوژي به یعنی انسانان حقوي حق کول دا معنی چې کله تا تر ځان ښه وپېژني ستا وړاندوینه درته کولی شي ستا ذوق او فکر او هر څه ته پیشبیني کولی شي نور دا حق ده. او اوسني الګوریتمونه او سافټویرونه او پرمختللي سوشل میډیا عین دا کار کوي یعنې دوی انسانان حق کړي دي. نو په همدې دلیل داسې خلک له همدغو سافټویرونو له دې څخه ځان نه شي لرې کولی دا اوس به ډېر ته یو چا ته ډېر سخته کینت ورکړي چې هغه د فیسبوک پرېږدي انسټاګرام دې پرېږدي صحیح ده بدیل یې ستا خو بدیل یې هم همدا کار کوي یعنې که ته چیني سافټویرونو ته ورسې هغه همدغه الګوریتمونه کاروي. همدا اوس که فرض که زه مثلا حبیبي صاحب سره کښېنم حبیبي صاحب له مثلا د شفق صاحب سره کښېني نو دې الګوریتمونو په واسطه دغه دا کمپنۍ پوهېږي چې زه له شفق صاحب سره ملګرتیا کولی شم ځکه چې زه له حبیبي صاحب سره مثلا موقعیت مې یو ده. نو دا مې ډېر ساده مثال درکړو لکه د فیسبوک مثال چې مې د الګوریتم در خلکو نو خوندیتوب موږ ورته اړ یو په د اوسنۍ ټکنالوژي کې په د اوس وخت کې چې صنعتو بالاخره هر څه ټکنالوژي پر لاس کې ده. یعنې که تاسې وګورئ نن که څوک په ټکنالوژي نه پوهېږي که پر موبایل نه پوهېږي که پر مثلا له چټ جی پی ټي نه استفاده نه شي کولی نو تر هغه کس استفاده کوي مؤثریت یې سل چنده خو به نه وي پنځوس چنده خو یې کم ده. نو هغه کمپنۍ تاسې وګورئ چې مثلا چینی کمپنۍ په درې ساعته کې یو موټر له صفر تر مشتری تسلیموي او هغه کمپنۍ چې مثلا شل دېرش کاله مخکې یو موټر د یوه هفته نه په درې هفته کې بې دی نه شوی جوړولی هغه هم له یو علم ستونزو سره نو دا رقابت نه شي سر کولی. نو موږ د تولید لپاره د مؤثریت لپاره د وخت سپمولو لپاره د بهترو زده کړو لپاره د بهتر عاید لپاره موږ مجبور یو. مثال درته دا اوس امریکایان او ستن دی ورځ فکر وکړه څلوېښت ډالر عاید لري چې له ټکنالوژي نه معمولا استفاده کوي. افغانان چې په کلیو او سیمو کې ژوند کوي د دوی ورځنی عاید نیم ډالر ده. نو ته فکر وکړه چې اوس د دوه زره درویش کې د عاید کچه اتیا برابره سره تفاوت لري. نو تاسو دوه زره درویشتم څلوېښتم کلو ته فکر وکړئ چې هلته به څه خبره وي هلته به دغه دی عاید ګټه به د یو بل څومره تفاوت
لري. مننه سهار صاحب کور ودان. نصری صاحب تاسو ته راځم که داسې راته په دې برخه باندې رڼا واچوئ چې موږ خو په ځینو برخو باندې خبرې وکړې چې هکرانو موضوع وه شخصي میلونه یا عکسونه او تصویرونه شو که اوس په افغانستان کې پاتې شو په افغانستان کې کوم ځوانان چې دغه ټکنالوژۍ ته لاسرسی لري یا کوم سیستمونه چې په دې وروستیو کې د سقوط نه وړاندې په افغانستان کې کارول کېده اوس دغه سیستمونه که څه هم ویل کېږي چې ځینې هغه کسان چې متخصصین وو د دې سیستمونو یا د ټکنالوژۍ چې افغانستان ځینو ادارو ته راوړي وه دوی له افغانستانه وتلې دي. تاسې څه فکر کوئ اوس مهال افغانستان کې دغه ټکنالوژي په دولتي ادارو کې غیر دولتي ادارو کې څومره کارول کېږي او د کارولو داسې متخصص کسان شته که نه؟
مننه. افغانستان کې مخکې جمهوریت وخت کې متخصصین ډېر وو ښه ټکنالوژي په افغانستان کې هر اداره هر سیستمونه وو سافټویرونه وو خلک د هغې ټکنالوژي په استفاده سره خپل اداري کارونه مخته وړل. اوس هم شته دي خو د هغه په پیمانه نه دومره ډېر نیست دي متخصصین اکثره ووتل د خپل هېواد نه. اوس که موږ ته چې وګورو د اوس ادارې اوس سیستمونه شته د پخوا اکثره سیستمونه پاتې دي خو اوس د استفاده هغه کوم متخصص اشخاص چې ډېر کمی دي باید هغه متخصص اشخاص باید موجود وي چې دغه سیستمونه مقاطه چې هغه استفاده وړ وګرځوو او خلک د دې نه استفاده وکړي. مثلا هغه مقاطه چې کارو شو مثلا د کوم د پاسپورت سیستم دی د پاسپورت سیستم دی اکثره خلک چې د دې نه استفاده کوي که په یو وخت کې ډېر خلک استفاده وکړي دا سیستم ورو ورو سلوکیږي سلوکیږي بخې ډاون کېږي کسې نشي استفاده کولی. یعنې سیستمونه دومره زیات شوي دي که مثلا همداسې موږ تاسې د تذکره سیستم وګورو په دې باندې مخکې هر ورځ د دې د سافټویرونه د دې د سیستمونه مینټننس کېدی د دې مثلا نظارت کېدی چې باید دغه سیستمونه د خلکو یا د مشتریانو دوی ته په ښه وجه سرویسونه ورکړي. خو متاسفانه اوس که موږ ته چې دغه عمده سیستمونه چې اکثر د خلک د ډېر یوز کوي که د تذکره سیستم دی یا که د پاسپورت سیستم دی دا لږ ضعیف شوي دي. مثلا همدا شي که موږ تاسې راځو د مختلف عمده عمده دفترونه وزارتونه که د دې موږ تاسې ویبسایټونه د دې سیستمونه وګورو اصلا د شپږ میاشتې یوه میاشتې دا تر اوسه بډېر سوي نه دي. دا یو غټ مشکل ده د ټکنالوژي په برخه کې چې موږ تاسې متاسفانه دومره شاته پاتې یو. د پکار ده چې موږ تاسې متخصصینو ته وخت ورکړو متخصصینو بیرته راوغواړو او کوم موجوده خلک چې په افغانستان کې پاتې دي دوی ته روزنه ورکړو چې تر څو د ټکنالوژۍ د په لاس په کار واچوي او چې خلک د دې نه استفاده وکړي. یعنی دې ته باید موږ تاسې ونه ګورو چې متخصصین لاړو د هېواد نه بهر اوس نور څوک نشته چې دغه سیستمونه په لاره واچوي. د ټکنالوژي که موږ تاسې د کوم سیستم دی د موږ تاسې په کوم اداري دفتر د کوم د موږ تاسې کوم کاري ده باید د دې ټکنالوژي په واسطه د موږ تاسې د سرعت زیات کړو او ټکنالوژي په استفاده زیات کړو.
نصري صاحب هغوی چې په افغانستان کې شته هغوی ته چانس ورکول کېږي؟
افغانستان کې چې اوس ستا چانس ستا چانس ورکول کېږي خو په دې کې که ډېر ووایو شرایط داسې مساعد دومره ډېر نه دي. ولې نه دي د سا حساسیتونه شته اوس هم که ټکنالوژي څخه موږ تاسې که اوس کوم متخصصین چې پاتې دي سه حساسیتونه شته چې دومره ډیر پکنيست نو موږ تاسو نشو ویلای چې دا متخصصین اوسنه ډیر پکې کار کوي. که اوس موږ تاسو ځوانانو وګورو، د ځوانان اکثرا د افغانستان د ځوان قشر ډیر د ټکنالوژي څخه استفاده کوي. دوی موبایلونه لري، کمپیوټرونه لري، خپل شخصي ورځي کاروبار په دې کې استفاده کوي. خو کوم سیستمونه چې دوی یوز کوي استفاده کوي؟ دوی ټول مثلا فیسبوک، د سوشل میډیا چې دا یو د نور د ټول په هیواد بهر کې ده. کوم چې داخلي ده په دې کې مشکلات شته. خدای وکړي چې د اوسنۍ حکومت په دې باندې توجه وکړي، د دې متخصص هیواد د ټکنالوژي په برخه کې پرمختللی وکړي او متخصصین ته فرصتونه ورکړي چې د متخصص هیواد په کې خرڅ وکړي.
مننه ناصری صاحب کور ودا. حبیبی صاحب تاسو ته راځم د روسي پښتنې په توګه. له تاسو ټول بداو پښتم چې اوس که موږ تاسو نړۍ ته وګورو، په ځنګړ ډول هغه هیوادونه چې پرمختللی دي او له دغه مصنوعي ذهانت یا په ټوله کې له ټکنالوژۍ ډېرې ګټه اخلي، یا هلته روباتونه دي، ډول ډول ماشینونه دي. که موږ دوی ته وګورو، کومه سروې چې یا دغه کومه سروې چې خپره شوه د اروپایي هیوادونو په اړه، دلته یو شپږ سلنه د دوی نسل کم شوی و. یا که چین ته وګورو، هغوی هم په دې روسیو کې نسل کم شوی، ډېر شوی نه دی، خو برعکس بیا لکه هند او پاکستان دلته نفوس ډېریږي. کله شو یوازې په پرمختللو هیوادونو کې تم شو دوی چې ډېره ټکنالوژي کاری، دلته انسانان دې ته تمایل نه لري چې نسل زیات شي، او زیاتره هڅه کوي چې خپل هغه احساسات هڅه د روباټونو سره یو ځای کړي، او لکه د انسانانو غوندې دوی سره برخورد کوي. دوی خلک د ټکنالوژي نه ډېره ګټه اخلي. څه فکر کوي چې په دغه هیوادونو کې انسانانو نسل به منقرض نشي، او دغه واک چې اوس انسانانو سره د په دوی ټکنالوژي ته ور انتقال نکي؟
ما فکر احتمال ډیر کم ده، او هغه څوک چې په دغه غربي ټولنه کې یا تاسو چې د اروپا یا آسیا مدرن هیوادونو نوم ورکړه، په دغه ټولنه کې دغه خپل احساسات له روباټونو سره یا هم غیر انساني یا ماشيني وسایل سره ابرازوي، د هغوی اقتصادي ډیره زیاته ټیټه. نو دلیل کیږي چې هغه کسان چې دغه دا ډول چارې کوي، د هغوی اقتصادي نسبتا دوی هغه نورو د ټولنې نورو اقشارو ته، نورو برخو ته چې هغوی له ټکنالوژي څخه سمه استفاده کوي، یا په دې معنی چې خپل ورځنی کارونه په سمه توګه د ټکنالوژۍ په وسیله باندې ترسره کوي، د هغوی کچه ډېره زیاته لوړه ده. نو زه د دې احتمال ډېر زیات ټیټ وینم چې دوی به له انسانانو ترمنځ د اړیکو تارونو ته ډېر زیات جام ورسوي. او یو شی چې لیدل کېږي هغه دا چې بدبختانه په دې غربي ټولنه کې چې څومره وړاندې آلمان د تحقیقاتو وزارت په دې اړه یو راپور هم خپور کړ، هغه دا چې ځوانان ډېر زیات وخت د موبایل سکرین یا د کمپیوټر په سکرین باندې تېروي، او خپل دغه اکثریت وخت هغه سلوي کې دا هم مشخصا لیکل شوي و چې د اکثریت وخت یې هغه ځوانانو په ټولنیزو شبکو لکه په فیسبوک، په ټیک ټاک، په انسټاګرام کې کېږي. وړاندوینې بیا پلرونو ته کړې وه چې او میندو ته کړې وه چې تاسو خپلو اولادونو ته داسې یو مهالویش وټاکئ چې له موبایل څخه یا له کمپیوټر له سکرین څخه ډېره کمه استفاده وکړي، او که کوي هم هغه په داسې چارو باندې بوخت وي، یا تحقیق وي، یا زده کړې وي، یا هغه وخت څخه په سمه توګه د استفادې وړ موضوعات باندې مشغول شي. دا یو هغه اساسي ستونزه ده چې په دغه ټولنه کې.
مننه حبیبي صاحب چې وخت کم ده، چې دا نور مېلمانه هم راوخلم. شفق صاحب تاسو ته درځم، همدغه پوښتنه له تاسو هم کوم چې کچېر په دغه غربي نړۍ کې چې دوی ډېره ټکنالوژي کاروي، که دوی همداسې دمه ورکړي، نسل ډېر نه کوي او ټکنالوژي ته ډېره مخه راوړي، تاسو څه فکر کوئ چې دوی به ټکنالوژي تړي یا به انسانان به خپل صلاحیت ټکنالوژي ته ورکړي؟
زه فکر نه کوم چې اګبي صاحب په خبر سره خپل صلاحیت به ورکړي ټکنالوژي ته، مګر یو شی ده چې ټکنالوژي خپل اثر لري. فعلا هغه مقدار د نوي ځوانانو، فیصدي د نوي ځوانانو چې له ګیمنګ سره اډکټ دي، هیڅ کله دونه لوړه نه وڅنه چې وسته، او دا یو لوی تاثیر دی په سوشل لایف باندې، یا په ژوند کې له خلکو سره کوي، د خلکو سره په رابطه باندې لري.
د نوی ځوانان چې راغټیږي دوی په جامعې کې سمسي برخورد نشي کولای، بعضې نور مشکلات لري، نو دا تاثیرات به لري. مګ هم داسې چې یا و نسل مخ په کمبود ده او قشر د طبقې چې دوی نوي نسل نه راولي نوي اولادین نه پیدا کوي هغه کمیږي. هغه زه فکر کوم علایده مسله ده، په دې خاطر سره چې همدا اوس هم زیاتره اروپا او امریکا کوشش کوي نور ځوانان راولي چې هغوی دلته کار وکړه. رابطه به له انسان سره د ټکنالوژي په وجه سره یا تاثیر پیلویږي، مګم باعث زیات و د نفوذ د کموالی د شیانو ضفکر نه کوم چې وسي.
نه شفق صاحب، سار صاحب تاسې ته راځم کلنډ کې دار ته ځواب کوي چې په دې وروستیو کې زیاترو هیوادونو په ځانګړي ډول ایټالي دغه چټ باکس چې جی بی ټي ورته وایي دی تړلی و. څه فکر کوي که لکه څنګه چې شفق صاحب یادونه وکړه که ځوانان همداسې د ټکنالوژي سره ډېر عادت شي او هغه ټولنیز ژوند ورنه هیر شي، هیوادونه بړ شي چې ټکنالوژي کارونه یو سره کمه کړي؟
زما په نظر ټکنالوژي لکه کرپټو کرنسي ډیجیټلي پیسې چې دولتونو لاسه ووتې، ټکنالوژي نور دی دولتونو لاسه وتلې ده. دولتونو نسي کولای زما په نظر کنټرول کړي، د دې خلکو انتخاب ده، ځکه خلک څه غواړي په یو ډول نه په یو ډول لاسرسی ورته پیدا کوي. نو د دولتونو به طبیعي خبر د خنډ به سي، اما مخنیوي هیڅ امکان نه لري. خبر ده سي زه غواړم یو خبره کې اضافه کړم چې د ټکنالوژي پراتلونکي لسو مصنوعي ذکاوت پراتلونکو لسو کلو کې یا شلو کلو کې به ډېر زیات بدلون رامنځته کړي. او دا ده چې د ژوند پر هره برخه کې به ډېر جدي نه نیوزي. مثلا ترانسپورت به مکمل اوتومات کې لکه اوس تاسو نه په امریکا او اروپا کې کورونه ځیرک کورونه ته ځي، انسانانو مداخله کې کمیږي. 3D ټکنالوژي راځي چې ډېرې دي، یعنی ساختماني او دغه تعمیراتي کارونه.
سار صاحب په بخښنه سره مخکې دي چې ډېر لاړ شي، دا وخت کم ده. لند ک یو ځوان ته چې توصیه کوي افغانستان کې خلک رادیو وري، هغه چې غواړي د نړۍ سره ځان سیال کی څه وکړي، لند کې ورته راهنمایي وکړي.
ټکنالوژي د خصوصا په نوې ټکنالوژي دی، یعنی ځان پوکړي. زما په نظر نورو برخو کې که هم یي ټکنالوژي دی وخت، یعنی جدي اړتیا ده. بل ټکنالوژي زما په نظر ډېر انسانان به فلج سي، لکه دا اوس یې متاسوینو نس کولای په اوسنۍ مدرن دنیا کې کار وکړي. یوازنۍ اړتیا نه ده، بلکې اوس زما په نظر فرض ده چې ټکنالوژي باندې ځان پوکړي، کنه دنده ځوان ثبات دا ډېرې اوس خطر سره ځکه مخ د ټکنالوژي د دې شی کنټرول کې اخیستې دي، لکه پیسې سیب کنټرول کې واخیستلې، لکه نور به کنټرول کې د ټکنالوژي نه کېږي. زما په نظر هیڅ دغه نه نوې ټکنالوژي سر دي ځان اپډیټ کی اپډیټ یوازې
مننه نصری صاحب، مننه بابا خنی سره سار صاحب. نصری صاحب تاسو ته راځم تاسو رستي خبرې مورم خپل ماسلون ته کڅ ویل غواړي او همدارنګه مایکروفون تاسو خدمت کې ده، مهرباني وکړئ.
مننه تاسو د اوسنۍ ځوانان د اوسنۍ محصلین چې دي کغواړي چې راتلونکي پلاس ونیسي باید د ټکنالوژي علم زده کړي. بغیر له ټکنالوژي څخه موږ تاسو نه شو کولای چې د مستقل ژوند وکړو. خلاصه که ووایو اوس موږ تاسو ژوند چې ده د موږ تاسو د اجتماعي ژوند چې ده د ټول ټکنالوژي پورې ورته دی، وابسته دی ټکنالوژي سره. که موږ تاسو کله صحیح برخه وګورو، که تعلیمي برخه وګورو، که هر برخه وګورو، موږ تاسو ټکنالوژي سره
ډېر مننه. ډېر مننه
که وړو چې هیڅ ځوان ولرو باید ټکنالوژي سره استفاده
وکړو. ډېر مننه کور ودان له تاسو ټول قدر منو د در کمپنی مشر او سافټویر انجینر هغه ملک سهار په کابل کې په خصوصي پانتون کې د کمپیوټر ساينس پانځي استاد فهیم ناصری د المان په تخنیکی پانتون کې د مخابرات او مصنوعي ذکاوت په برخو کې محقق او استاد آصف حبیبی او د مصنوعي ذکاوت ډاکټر اسباون فقنا نړۍ مننه چې موږ سره مو په دې خبرونه کې خبري وکړي. لا تاسو قدر من اوریدونکو هم مننه. تر بلې خبرونه خیر چاره.
غم کی یارا یار ډیر شړلې دي، د غم سفیر می پم مخ باندې خړلې دي، بیګا مستا په غم کی یارا، بیګا مستا په غم کی یارا، یار ډیر شړلې دي، د غم سپیڑی می پمخ مخ باندی خوڑلی دی بیگام استاف غم کی یارا تیر شم گناگار شم گاٹ پا گلزار شم پلار تیر شم گناگار شم گاٹ پا گلزار شم باغوان مستر گیڑندوی چتا گلو تا کتلی دی بیگا مستا پا غم کی یارا یار ڈیر جڑلی دی